آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دیونی کې ګانشمیر اوریدونکو په افغانستان کې د ډالرو د بای پر لوړیدو او د توکو پر بایو یې د غیزو پاړه پیغامونه راته پریخي تاسو خبر یې چې ورسته تر دې چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ له یو شمیر هیوادونو سره خپل مرستې د درېو میاشتو په مخه وزندول نو په افغانستان کې ورسره سم د افغانیو ارزښت راکم شو د چاري په مستقیم ډول د یو شمیر اړینو خوراکي او غیر خوراکي توکو پر بایو اغیزې وکړي په دې اړه تاسو پیغامونه راخستل شوی دغه راز تاسو به خبرې چې پاکستان زرګونه افغان محصلانو ته سکالرشپونه یا بورسی ورکړي دي او دغه بورسی یو مسول وایي چې سبان دې درس فیصد وانډ په کې افغان جنو ته ځانګړې شوی په دې اړه درته مرکه هم لرو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ورکه شوې ځانو د پرګرام لنډه برخه هم لې یاده مباسي پایل ستاسو په پیغامونه کو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باید تجاران او د کوم چې خکته تجارانو نه دي دکانداران دي دی باید د انصاف څخه کار واخلي ځکه چې ایوا ونې کېږي چې ډالر داسې یا یو څو ورځې کېږي چې ډالر خکته پورته کېږي اته یا دغه نه هم خکته شوه ده اوس هم ریټونه ماغه سي دي خو دې وخت کې تجاران ایوا بل دوکه کوي هغه دا ده چې کله دې ته وویل شي چې اوس خو ډالر خکته شوه ده تاسو ولې سوداګانې داسې ګرانې خرڅوي نو بیا دی وایي چې منګه دا سودا مخکې کړې ده یعنی کوم شیان چې موږ راوړي دا موږ مخکې راوړي دي نو په دې خاطر باندې موږ ګرانې خرڅو خو چې کله فقط دې خبر شي چې ډالر یو روپۍ ختلې ده نو بیا دا څه نه وایي چې دا سودا خو ما پارزانه کې راوړي ده باید چې پارزانه کې خرڅ کما نو دې سمدستي خپل نرخ ته تغییر ورکوي نرخونه ډوړوي نو دغه تجاران او دغه دکانداران چې دغه شکار کوي نو دا د الله تعالی په نسبت باندې هم مجرمان دي ځکه دې غدر او دوکه کوي او غدر او دوکه څوک کوي هغه نو دا د الله تعالی په نسبت باندې هم مجرم دي او بل دا چې زمونږ ولس چې دی دا یو زپل ولس دی هیڅ د هر طرف نه مونږ زوریدلی یو جنگونه زورولی یو مړی زورولی یو غمونه دا ټول مشکلات مونږ زورولی یو په تیره بیا غربت مونږ او تاسو ډیر زفلی یو ټول افغانان بل جمع ده دغه ما نرخونه کم دغه سی جګ لوړ پاتې شي هیڅوک دا توان نه لري چې د خوراکي شیان واخلي نو په لحاظ د ټولو دکاندارانو تجارانو ټولو نه می خواسه غوښتنه ده چې د انصاف څخه کار واخلي او بس دا ولس نور مزوروي
دلته زمونږ په شینوارو اړوند مارکو بازار غنی خیلو بازار او همدارنګه دا چین په ولسوالیو په بازارونو کې په تورخم کې د مومنداری ولسوالۍ په بازارونو کې زیاتره کلدار کارول کېږي او دلته د ولسوالیو د مسؤلینو یعنی د ښاروالیو د خوانه د نرخونو کنټرول مخه نه ده نیول شوې د احتکار مخه ځکه ورځ تر بلې دکانداران هم د خلکو نه چې په څوکې مثلا دوی خوراکي توکي یا نور غیر خوراکي توکي راوړي په هغه بیه نه ورکوي او د ډالر په جګېدو سره دوی هم خپل قیمتونه لوړ کړي دي او د دې نه باید بررسي وشي څو د افغاني ارزښت پر ځای پاتې شي لکه څنګه چې په دې ورستیو کې ډالر جګ شوی دی نو په دې وجه باندې بیې لوړې شوې دي او ډېری وطنوال ډېر په تشویش کې دي ځکه هر شی چې بازار نه اخلي نو په جګ قیمت اخلي نو په دې سره افغانۍ خپل ارزښت کم کړی دی خلک ډېر مایوسه دي زیاتره کورنۍ د دې وس نه لري چې په 1600 افغانۍ د وړو بوجۍ واخلي نو ورځ تر بلې یو خوا خو بېوزلي ده فقر دی اقتصادي بد وضعیت دی اقلیم بدلون دی نو په دې سره خلکو ته ګڼ شمېر مالي زیانونه اوښتي دي
دغه احساس منګه بيخي نه چا خبره د ثانیو په حساب باندې کولای شو ثانی په ثانی باندې دقه په دقه باندې دلته چې دی په بیو کې جګواله راځي. خو کله چې ډالر بیا د افغانۍ په وړاندې راټیټ شي، بیا دغه احساس بیا موږ ته هیڅ معلومات نه کیږي چې د توکو بیه څنګه راټیټ شي. خو لړوالي کې دی ډیر تکړه دي زمونږ تجاران، دوکانداران، حتی په کلي کې چې دی دوکانداران چې واړه دوکانونه دي پاپړه یو شی بل شی خرڅوي، هغه په بیو کې ټیټوالی او جګوالی راځي. نو په ولسوالۍ بازار کې، ولایت کې خو به خامخا راځي. نو دغه احساس بالکل موږ شو کولی، او بیخي یعنې د دقیقو په حساب یې موږ شو کولی چې یو دوکاندار له ورشي یو شی اخلي او بیرته ووتل او بیرته چې راغلی بس یعنې بل دوکان ته لاړ شي یا بیرته هغه دوکان نه راشي، نو بس په هغه کې بیا تغییر راغلی په بیه کې. دغه زما نظر چې تاسو ته مې وړاندې کړ. الله په امان.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ فعلاً د ایران د یاز خبرې کوم. کومې اوازې چې دي چې وایي د افغانیو د ډالرو په مقابل کې د افغانیو ارزښت کم شوی دی او خوراکي توکي مخ په لوړه تللي، دا زموږ د افغانانو خپل تاوان دی. شی ډالر اکثر چې شی په هغه به وي، او چې ډالر دا یوازې د کپ پورته ولاړې دغه د دوو کالو شان اخوا د دوی سوداوې کړي شی پورته کوي. د عمارت مسؤلینو څه مو دا غوښتنه ده چې پر دغه دوکاندارانو ګوند پروشانو باندې څارنه وکړي او د خلکو مخنیوی وکړي. السلام علیکم.
نو دا خبره ده چې دا د کومې مرستې امریکایانو چې ورکوي دا دلته په افغانستان کې دا مرستې صحیح صفا توګه باندې نه توضیح کیږي، غریب او مستحق خلق ته به نه رسیږي. دا ډیری داسې خلک وړي چې هغه مالداره وي او ګزاره یې ښه ګزاره یې روانې وي، غریب او مستحق سړی پاتې وي له مابینه، نو اکثره مالداره خلک وړي. او بل د امریکا په مرسته باندې الله جل جلاله دې بندګانو او لوزینو ته تړلې که امریکا مرسته وکړي کو نو کې د الله بندګانې روزي به الله پاک ورکوي، د ولور نه به الله پاک سبب ورته جوړوي. امریکا مرستې چې بندې شي په دې کې په هیڅ مشکل نشته، بندې دې شي خدای پاک بله طریقه برابره کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما نوم شریف الله شرافت دی، د روزګان ولایت مرکز سرینکوټ د ګرنی د سیمې څخه خبره کوم. زما نظر دا دی چې انشاءالله په زور د خدای ټرمپ چې د ځان د دوه ځای کې انشاءالله زموږ د افغانستان د اسلام د مجاهد ولس باندې خوار انشاءالله که خدای کول کز مرسته خدای را سره ملګری دی نو خدای په پزل سره. نو هیڅ تشویش موږ نه کوو پر دې برابر، الحمدلله موږ غرونه ګرده سره زر دي کانونه چې یو کان خرڅ کړو بس موږ اړتیا پر کوي انشاءالله. نو خیر دا خو نو د ژوند چارې دي ګای مخته ګای شاته، نو بس کارونه سمېږي. د خدای ته امید لرو، ډېر امید لرو، توکل مو ډېر پر خدای دی. الله پاک چې وساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو محترم اوریدونکو او همکارانو، ډالر چې دی کله لوړ شو د افغانستان بازارو باندې ډېر زیات منفي تاثیر کړی دی، زیات شوان قیمته شوي. محترمینو، باید افغانان د خارجیانو مرستو ته زیات نظر اونا که پخپل حیمت باید واکو سوی دی خارج مرستی چی دی اغا یو ساختانه ای دی خپل حیمتی چی دی اغا دایمی ده.
خوراکی تو که اولی نه چه هر سشی با پینجوز سل پا هر سکی بیا پر گوزه که دکانداران تا شو پل مور پا بار خواه چې ویل به ډالر پورته دی ډالر ها دی ډالر وکړه څه ډالر ودلته که ډالر هم څه پور سیم کړه سی دکانداران د ډیر شی په میور په برخې دي. ځکه هم د سیم دا خبره تا تر وړي ځکه د خرید مخ کړي او رست بیا پر دې باندې ډالر مازی دوی پیسې پورته سی دی دستي وای وای ډالر پورته دی تنکې دي ځکه د سودا کړي بیا در باندې راپورته کوي. نو شو سو د افغانستان پر ځای دلې ملت باندې شو سو چې د ډالر یو څه کښته سو خپل بیت باید راسي چې څه د خوراکي تو کې ارزانه سي. ټول مسلمانانو سره په تشویش کې وو او شو دي چې ډالر په یو خاطر ارزانه سي ځکه چې کواندار ته ممدا او په فلم او په بخ.
زه عمران د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ پیلن په ویش بارډر کې کار کوم.
او د ډالر چې څنګه هم راکښته سو ډیر ښه وس په ځکه چې دلته خوراکي توکي غذایی مواد مخ پر لوړېدو وه او دوکانداران ته ښه پلمې په د مخه یې ځکه ویل به چې ډالر پورته دي موږ په ډالرو سودا یو کو موږ په ډالرو موږ څخه تجاران ډالر غواړي نو په یوه خاطر ډېر ښه سو چې ډالر راکښته سو ځکه غذایی مواد خوراکي توکي ټول ارزانه سی او باید پر دې خپل حکومت یو څنګه وګماري ځکه چې د نرخونو وګوري یو ځل بیا په ټولو ولایتونو کې خصوصا په کندهار کې او بل د ډالر رکشته کېدو سره به انشاءالله ټول خوراکي توکي ارزانه شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د زابل ولایت خبر کوم. دا بهرنی مرستې کار څه موضوع ده؟ مثال دغه بهرنی مرستې چې د لې راځي والله که یې یتیم ته رسېږي یا یې چاته هم رسېږي دوه لار سړی خپل کار کوي. شخصا زما سره په کور کې ملا ده ښه، نو چې کار چاسي بس دی زما د کور اخوا ته کور د څنګ ته د ملا صاحب پیسې اخلي، ماشونه هم اخلي، په معارف کې کار کوي، ماشم اخلي او دا موسسې چې راسي هم دوه کاټ سره د پکښې کې وي. والله که یا د یتیم په کیسه کې ده، د بې وزله په کیسه کې ده. نور نو ستاسو خوښه ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا چې بهرنۍ مرستې بندېږي دلته شاید چې ډالر پورته سوی دی، شاید چې پر شانو باندې څه اغېز وکړي، خوراکي توکي یا د سون توکي ګران سي، خو خبره تر ډېره پورې د دې ځای په تجارانو کې ده. دلته بعضې شیان چې ډالر یوه روپۍ لوړ سي، دوی هغه شی چې یوه روپۍ ګرانېږي دوی شل روپۍ ګرانوي، او هغه شیان چې ولس یې خرڅوي مثلا پنبه دی او کنجتې دي او ریحان دي، جواري دي، غنم دي، هر شی دي چې هغه ولس یې لري چې خرڅوي، هغه شی بیا نه ورسره پورته کېږي. نو باید د ډالر د لوړېدو سره دغه شی هم پورته سوی وای چې دا ولس یې خرڅوي، بیا به هغه ګټه او تاوان سره یو رقم وای، بیا به خلک نه زیانمن کېدلی. نو حکومت باید دغه ته توجه وکړي چې نرخونه کنټرول سي، او که دا رقم حالت روان نو بیا ولس ته ستونزه سره مخ کېدلی سي.
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي، او د نرخونو د لوړېدو او د غراز د ډالرو د بای د لوړېدو د ناوړه پایلو په اړه مو چې کومې اندېښنې څرګند کړې وي، په دې هیله چې دغه اندېښنو ته د حل لارې چارې ولټول شي او په افغانستان کې د بایو کنټرول ته هغه څه کار وشي چې تاسو یې غوښتنه کړې وه. په دې وروستیو کې اعلان وشو چې پاکستان افغان محصلانو ته زرګونه بورسونه یا سکالرشپونه ورکړي دي. د پاکستان په لوړو زده کړو کمیسون کې د افغانستان د بورسونو د څانګې مشر جهان زیب خان وزیر وایي چې په دغو بورسونو کې څه باندې 30% نجونو ته ځانګړي شوي دي. دغه بورسیو ته له کاندیدو محصلانو ازموینې هم اخیستل شوي. زموږ همکار طاهر خان له ښاغلي وزیر سره مرکه کړې ده.
په دې سکالرشپونو کې د جینکو هغه فیصدي یا سلنه په هغه څومره ده؟
1/3 چې کوم سکالرشپ دی، مطلب دی که سل سکالرشپ دی، په دې کې 3/3 او سکالرشپ د جینکو د پاره سپیشل
هغه به وي، یعنی هغه به دغه
هغه کې بعد د جینکو د پاره موږ د
سپیشل یو حساسیت ممکن ده چې پیدا شي ستاسو طرفه بنوي، خو د افغانستان طرفه ځکه چې جینې او شو مثلا او هغه سره محرم نشته، طالبان یو پالیسی چې هغه نه پرېږدي، نو دا به یو حساس موضوع خو وي. نو تاسو په دې سلسله کې خو ظاهر خبر حکومت سره به یو انډرسټینډ مفاهمت شته نشته دا به څه کېږي؟
موږ چې د څومره جینکې راځي په سکالرشپ باندې هغې ته موږ خپل ایمبیسی سره خبره کړې ده چې هر یو جینې سره راځي پاکستان ته هغې سره چې کوم محرم وي هغه ویزا مونږ ورته لګاو، چې هغه ماشوم ته چې پاکستان ته راځي هغه له دا تکلیف نه وي، خو هغه ځای پورې
دا خبره شوې ده،
دا شوې ده خو آلریډي دا کار مونږ کوو چې د کوم زاړه سټوډنټان دلته سبق وایي، هغه هم په احرام چې پاکستان ته راځي مونږ هم لکه چې زمونږ ماشوم دي په خپل
دا پروسه به کله پورې مکمل شي؟ ټوټل دا هر څه ټیسټونه بیا اعلان او دا
ان شاء الله په دا دوامه میاشت کې فروری میاشت کې به زموږ امید دار لرو چې
دا سره ورسې
روجینا یو دوه ورځې مخ کې
او تعلیم دا خلک به کله بیا راځي تعلیم د پاره دلته باغ
او دا کې به دوه قسمه کسان دي، یو دی ورکه د انډر گریډ سټوډنټان. انډر گریډ مین چې دولسم تعلیم نه پس چې کوم سبق وایي بیچلر، هغې د پاره خو به زموږ دا دی چې افغانستان کې چې کومه ژبه ده آیا پښتو یا دری کې سبق وایي، زموږ ټول تعلیم په انګریزي کې دی. هغه سټوډنټان د تیارولو د پاره چې هغه کله مخکې یونیورسټیانو ته ځي، مونږ د دې دپاره دلته زیرو سمیسټر ورته وایو، هغه به ان شاء الله مونږ په مارچ کې شروع کوو. مارچ کې چې هغه شروع شي هغې ته پاره به درې څلور پنځه میاشتې به مونږ هغې ته انګریزي وایو، پاکستان ژبه به زده کوي. چې کوم ستمبر سمیسټر راځي د دې کال چې کوم ستمبر کې کوم زمونږ مین سمیسټر راځي، د انډر گریډ والا سټوډنټان به هغې کې مونږ.
تاسو په کومو کومو شعبو کې څانګو کې دا بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي؟
دا سکالرشپ په هر څانګه کې اویلیبل دي.
بل مداوی چې مونږ د ځنې افغان سټوډنټانو نه زده کوونکو دلته اورو چې مخکې سکالرشپ باندې راغلي دي چې دا غي پیسې پاتې وي اکثر ورته ورنکړي شي، دا مشکل تا خبرې
دا درې دوه کاله مخکې پورې ځکه چې دا پاکستان گورنمنٹ فنڈنگ به راکوو، کال کې به یو کال راکوو، بیا به اخره کې راغی. دا دوه کالونه مخکې نه چې زمونږ دا چیرمین صاحب د ایشو د اوټو اوچته کړه دا گورنمنٹ سره، اوس به ان شاء الله په پورا پاکستان کې یو افغاني سټوډنټ هم
پاتې نشي.
د پاکستان په لوړو زده کړو کمیسیون کې د افغان بورسونو د څانګې مشر جهان زیب خان وزیر و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادۍ رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500.
اوریدونکو اوس هم راځو د ورکوشو عزیزانو د لاټ پروګرام ته چې دا پروګرام زما همکار طاهر روخان چمتو کړی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د ریډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. هیله مې نیم چې ټولو لپاره تر هغه جوړ خوښ خوشاله که وسم چیرې د ورکو عزیزانو خبرونه وي، نو زما دا پیغام په شینه شریکی. مژ یو دوست ورک دی، در لسکاله څوار لسکاله عمر لري، کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما غوړي زما سره د پردغه شمیرې باندې یا اړیکه ټینګه کی او یا دی په واتس اپ باندې میسج راته وکي. 0 0 8 2 0 5 0 0 8 2 0 5 0 کچیر د زما خپل اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زما سره د یا غږ پیغام شریک کی او یا دی تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینه وتلې مجه هیڅ په اړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرین چې د ازما پیغام نشر کې د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران ورور سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي، خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حقله خپل را لېږل سوي پیغامونه واوري. او بل خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه هم د دغه رکسوي عزیز نوم او کومه نشانه وایي ده. موږ تاسو پیغام خبر کړ، خو به تر بده وي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږي او په هغه کې خپل نوم او د رکسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوځه صدا ولید هلمند ولایت مساکلہ ور سوالیت خبرې کومه. ما یو ورور دی وکال کې د کورنا درکاسو دی شوته دی بیا هیڅ معلومات نشته او دا وخت موږ کوله مرجول سوالی کړی مرجول سوالی ستل دی یاره کف دا معلومات لري په داش ماج مرته رنگوي 0 2 4 9 8 0 4 و دنوم اصلنی نشنا جان دې مر په خل محمد ورته ول د صدا ول دې او د محمد ول دې رور دې جنان اکازي دې
زما نوم لال جان دې بلبل کوشنې زوی لرم نوم یې عبد الله دې ما کور په نیم روز کې دې
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه د ذکر کړي، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 00 2 8 8 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم، 00 2 8 8 4 4 1 0.
د آزادی رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پریژمه چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف او عبدالله چې وو اعظم ام سیمپی وو. دا د درې کار کې چې د شمیرې را څخه د سټ څخه وتللی د سیم کارت څخه، نو دغه اله لرمه چې دی کچیر دوی زما خپل ژغ اوري او خصوصا عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره دغه شمیرې د ازادي د رادیو د لاري نو دی ز خپل شمیره پیژمه کچیر دی یا بل څوک نور قریبانه دی نږدې دغه پیغام واوري دی، نو لطف دی کی تاسو ما سره تماس نیسي او ز خپل شمیره په دغه پیغام کې پیژمه چې سې انشاءالله رحمانه د ازادي رادیو څخه دغه خواهش لرمه چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمیره ته اعلانوم 0 اویا 3015 او 800 څلور دېرش. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو رساس وخت نه نیسمه. السلام علیکم، با احترام.
السلام علیکم د آزاد ریډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخکي وتلې د کور او بیا ته درک او پته نه لګي اوس پورې. نو که چېرته معلومات یې په دغه شمیره باندې راسره اړیکه ونیسې، 0 اویا 0 8 0 8 0 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسې. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي. او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وخت کی د مجاہدین ته تسلیم شوی او بس دا وخت موږ سره شوی وای چې موږ خپل کور ته ځنه ځم بیرته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ورکسو ځان او کارکونکو ورډونکو څنګه سټول اس بخیرس تیار روشان تاتم یو ځانګړی سلام کوم. احمد قنداری خبره کوم د هلمند ولایت تګریش ولسوالی سره. زمری د کاکازوی ورکسو دی چې د تل سو کلو دی، نو تقریبا د لاس کال کیږي د تل سو کلو د شلو کلو پر شاوخوا دی. تقریبا د لاست بولس کال کیږي ته خپل کور نه ترکه سوې دی د کندهار د باغپول ولسوالی. باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزې په سیمه کې، نو د لیته نه درک سوې دي د خپل کورسه. تر دا نه پوره بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوې. نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوې هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته، نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شمیره تماس ونیسي. 0 3 0 5 0 1 0 سلام د 0 4 9 2 3 1 9 3 0 1 0 5 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
السلام علیکم تازادی سره کار کوم کو دې څنګه سلام پدې لچ جوړ وغواسه مننه په مرادات پرونه جوړ خره زبر د ورک سوا جزان د پاره د پرونه مجوره ته دا به پندور کار دې مزمز یو دو سرک دې د مصطفی په نامه د پراوی لا ته نردری ورسالی وسیتن کې دې د پلار نوم یې محبوب شاه کار دې او کار څوک پدې اکر معلومات لري یا د چالې دلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړئ د ټلیفون شماره د سوال ما 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صفر و صفر تلور دوا ات شپاز صفر تلور دوا مننه د خدای په امان.
السلام علیکم. د شمزولو مسالې د خبره کوم د فلیلی د کلي د زیندین کاکو زوی د جمهوریت کبرک ته که څوک معلومات لري او چا اوس په کندهار کښې ده که دوی په خپله زما غرار دي ما پر دغه شمېره ډېر زنګ راته ووایي چې تر څلور اویا اووه سوه شپاس څلور سوه څلور پنځوس اووه دا مسلان شمېره ده تر بله بیسه شمېره باندې که زنګ راته ووایي که زموږ غږ اوري یا زموږ پیغام څوک واوري او همکاري را سره وکړي هغه شمېره بیسه شمېره ده صفر اویا دو اویا درې سوه دو اتیا په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووایي که هر چېرې دی موږ غږ اوري یا له ده سره ملګري نور څوک وي څوک سره شناخته وي د ده نوم د میرا په دین د زینالدین کاکو زوی او دغس نوم دی چا وویل چې په شم یې بدل کړی دی نو که زما زغ هر یو وایي مسلمان اوري هغه دې موږ په دغه شمېره زنګ ووایي صفر څلور اویا اووه سوه شپاس څلور سوه څلور پنځوس اووه دا څلور شمېره ده دوهمه شمېره بې سیم ده صفر اویا دوه اویا درې سوه دوه اتیا السلام.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځلې بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبدالله خلاقي یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرمه کاریز سیمې ته تاسو ته پرېږدم. هغه د ورکو عزیزانو خپرونه که چیرې ستا د زموږ په ساحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي چې دلې دی کله یو ځای شي چې کور مې هلته دی کله بل ځای شي چې کور مې هلته دی نو که د کوم دوست قریب یا شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې صفر اووه صفر شپږ صفر نه او یو اووه پنځه دوه. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم صفر اووه صفر شپږ صفر نه یو اووه پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روحان او اجمل ان څخه مننه کوم چې د پیغامونو په راټولولو او ترتیبولو کې راسره مرسته کړې وه.
د ازادي میلمه
د ازادي میلمه قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې موزه فرشته سه کار کلی کومه په نننې خبرونه کې د پښتو ژبه تکړه او خوږه ژبه سندرغاړي میرمن آسیا مهرابی را سره میلمانه ده دې سره بنن پخپرونه کې د زړه خواله وکړو او د دې پر ژوند او پر هنري کارونو به خبرې وکړو. میرمن مهرابی خپرونه ته خر اغلی خوشاله يم چې تاسو پخپرونه کې لرم.
ډیره مننه فرشته جانې د دعوت دې زم خوشاله يم چې تاسو د خپرونه میلمانه يم.
آسیا جانې د خپرونې په سر کې اوریدونکو ته که د ژوند د ښایسته وختونو په اړه د ماشومتوب په اړه څه ویل لرئ مهرباني وکړئ. دا چې زده کړې مو چیرته پیل کړې، د ژوند لومړي کلونه مو چیرته شروع کړل؟
اصلا خو زېږېدلې په کندهار کې یم، خو دغه دقیق میېدي نیم کال وم، څلور میاشت وم، درو میاشت وم کابل ته تللي یو، میشت شوي یو. نو د ماشومتوب خوږې او ترخې به ووایم، دواړې خوږې. یعنی دا وختونه مې کابل کې تیر کړي دي. که رښتیا درته ووایم، کابل سره ډېره مینه او انس مې نیولې دي نسبت کندهار ته. په دې خاطر کندهار ته به صرف په مېلمستیا تللو. دولسم نیم په اصطلاح په کابل کې خلاص کړي دي، او بیا نو مجاهدین راله، بیا موږ ماجر شولو پاکستان ته. نو تر دې اضافه زده کړې مانې دي کړې په وطن کې.
تاسو د مسافرۍ او د مهاجرت قصه وکړه، لکه نورو ډیرو افغانانو تاسو دا تاریخ خاطره لرئ. د مهاجرت کړه ته وایي چې ژوند هلته څنګه تیر شو، هلته په څه مصروف وای؟
موږ په یو داسې شرایطو کې ولاړو هغه وخت چې د مجاهدینو ترمنځ خپل منځي جګړې وې، او یو قوم به بل قوم ته ګواښو. او مثلا یعنی ډېر بد حالات ول. هغه تاریخ به زه اوس نه تشریح کوم چې دغه وخت څه یو تیر سوی تاریخ لري، خو دغه وخت او موږ په یو جوړه کالو کې کور مو صرف قلف ورواچوي ترې ووتلو. بیا ولاړو پاکستان ته په اصطلاح د سرحد غاړې ته، مثلا د چمن کې چې زموږ نور خپلوان د کورنۍ غړي، مثلا ماما خیل او کاکا خیل یا پلار خیل او مور خیل که ووایم، دوی ټول هلته د پخوا سره میشت وو. نو هلته مو په اصطلاح مینه وکړه شپږ نیم کاله، او هلته دغسې شرایط وو لکه اوس چې په افغانستان کې د ښځو اجازه نه درلوده د باندې چې مثلا ښوونځي ته ولاړې شي یا پانتون ته ولاړې شي. پانتون خو هېڅ نه و، یعنې موږ نوم اورېدلی چې په دغه منطقه کې پانتون شته که نه شته. نو هلته زه بیخي د کور نجلۍ وم، که د کور دباندې م وتله. ما دغه شپږ نیم کاله ما چادري پر سر کړې ده، خو بیا هم دغه سربېره دغه د دغه لومړي مسافرت چې په یو ډېر بد حالات کې ترې راووتلو، ډېر بد سفر مو هم درلودې د ژمي په واورو کې. خو بیا هم یوه ښېګڼې دا وه چې موږ خپل پاتې کورنۍ چې ماما خیل او په اصطلاح پلار خیل مو وه، دا مو هلته په اصطلاح وپېژندل او د دوی سره مو ژوند وکړ.
آسیا جانې، اوس چېرته یاستئ او د موسیقي تر څنګ ژوند څنګه تیریږي؟
زما نو اوس پاکستان وروسته دا مې درېیمه مینه ده. یو څو ورځې وروسته مې څلورویشت کاله پرې کېږي چې جرمني ته راغلی یم. نو طبعا سړی چې د یوه هېواد څخه بل هېواد ته ځي، دغه فرهنګ سره، د ژبې سره، د قانونونو سره آشنا کېږي، ډېره سخت دی په اول کې. خو بیا وروسته وروسته سړی عادت کوي. او بیا زما دلته کورنۍ وسوه، په اصطلاح اولادونه مې دي اوس، خو شکر دی غټان دي، ځوانان دي، دوه اولاده لرم. نو دلته مې یو څه درس وویلي، یعنی ډېر نه، یو څه درس مې وویلي. د ډېرو امکانات په هغه خپل وخت کې راته مهیا نه و. بیا مې کار شروع کړي، اوس تقریبا لس دولس کاله کېږي چې د ماشوم روزنې په برخه کې کار کوم. که رښتیا ووایم، زه دلته د ژوند څه واقعا خوشحاله یم. دا چې وطن پاته سوی دی، اول ته مثلا هغه شرایط نه و که هغه د مجاهدینو په وخت کې پاکستان ته ولاړم. وایم هر پیښه چې د انسان په ژوند کې کیږي ښه او بد اړخ لري. که موږ ډېر دا هر څه شکایت وکړو او ناراضه واوسو هغه بیا په موږ پورې اړه لري. موږ باید هغه څه وکړو په هر بد شرایطو کې باید ځان یو موقع برابره کړو چې حد اقل ذهنن خپل ځان خوشحاله وساتو، جسمن په اصطلاح صحتمند واوسو. نو زه دلته خوشحاله یم د دې ځای یو خوشحالي چې دی څوک نه وایي. دغه به زه پازادانه ته ووایم چې دلته د ښځې یا د نجلۍ تر نوم لاندې هغه روزمره یا په اصطلاح شیبه په شیبه تحقیر و توهین و یا ټیټوال یا کم نظری نسته. د دغه جانبه زه دلته واقعا ډېره خوشحاله یم.
تاسو د پښتو ژبې تکړه سندرغاړی یاستئ او په دې وروستیو کې تاسو ډیر ښایسته سندرې ویلې دي، نو موسیقي ته مو څنګه مخه کړه؟ څه وخت مو پیل وکړ پر موسیقي پر سندرو کار؟ مو څه وخت پیل کړ او آیا په خوا مو هم په دې برخه کې کار کوه که تازه راغلی؟
کار مې نه دی کړی، شوق طبی خبره ده. خبره ټول سندرغاړي کوي چې ماشوم توبه شوق یې واضح خبره ده چې ته باید شوق ولرې د یو شي سره. هر شی چې وي که مسلک وي که مثلا هنرونه وي استعداد هم مهم دی، خو هغه شوق تر استعداد لومړیتوب لري. نو دا څه وله کله چې موږ پاکستان کې ماجر سو هلته چې وو مثلا دا زموږ د وطن خلق وه خصوصا نه پوهېږم زه، خو ما دغه کابل می لیدلی کندار می لیدلی یا په کابل کې می ژوند کړی او کندار نه دغه زموږ د کندار خلک په پاکستان کې زموږ خپل کورنۍ په اصطلاح ده. نو دلته چې ما ژوند وکړ دا ډېر یو ډېر یو شاد خلک دي، ډېر یو مست خلک دي، ډېر سندرمار خلک دي. نو دلته دوی به ودونه او کوزدي نم خدا کورنۍ هم غټې غټې دي، اولادونه هم ډېر دي، بیا کوزدي سي ودونه سي او بیا مثلا غاش کوچا د نه پېژم سنتي د ودا د واغه د نو بس ته خدای او پلم غواړي چې دی شادي په وکي خوشحالي په وکي. بیا وځي خبره ده چې په شادي او خوشحالي کې خو به سم دوی سم کان نه لري کرشیا او هم مات اصلا هغه په اصلا سندري دي چې به شروع کړي د وطني سبق سندري چې هغه فولکلوري کې سندري دي، ټول فولکلوري کې دي. دا د وطني شو سره مې ځکه ورلته شي جرمنی ترالم جرمنی کې مې ډیر وخت شروع کړل، یعنی ما په 2003 کې موسیقي پیل کړه په اصطلاح رسمي. اوس تقریبا شپږ نیم کال کېږي چې موسیقي ته مې اړه چاو چا خبره رسمي مخه کړې ده.
اسی جان څنګه ستا په خپل خبرو کې مو ویلې لپخوانه دی لسندرو ولدې هنر سره شوق ډیر زیات وو، نو د دې لپاره چې تاسو راسي یو سندري وایي چا په دې برخه کې ډیر مرسته در سره وکړه، چا ډیر وه څولې دې ته چې ته واقعا شروع وکې په کار باندې؟
بس کوچ پلاکه او پاکه او خبره وکم دغه ته ډیر دوستانو ته شوق کلم چې زه باید سندري شروع کوم، خو یو چا چې واقعا همه تشویق کم و همه را طول چه زه مرست در سر کم زه در سر دریجه مغم ملگری سویلا جان از غری و ترنه نپوری یعنی اغز ما سر اوجا پا اوجا کار کوی. یو خو تشویق دی، یو خو مثلا حدس ول دی، نپایجم برابر ول دی. دیر کسان دی چه اولاری تا دی برابره که یا تشویق دی که بیا اولار سی پار دلیل چی خو سویلا جان ترنه نه پوری ما سره همکاری کوي.
د لومړی سندره پاک لمو کوریدونکو ته وایي کومه سندره وا څنګه مو په کار پیل ک او آیا هغه وخت مو په یاد د څومره امکانات مو لاس کې وو چې په سندره مو کار پیل ک؟
امکانات خو کرشیا و ما وخت هم ما سره کم و خدغه چې استودیو مو پیدا کله ځکه مش ما یعنی ما خود ته موسیقي شروع کله غم سویلا جانی دا استودیو کافی را تعریفی کی هغه تصادف هم ما په شهر کې دا ما ته ډیر نږدې ده. اوس مې ډیر شملګری دی، واقعا ډیر مخلص ملګری مې دی د په استودیو کې چې د استودیو سب چې سوي دی ټول د سره ما سب کړی دی د په استودیو کې. نو اوله سندره مې په اصطلاح د په 2003 کې یو نظم وو، ما ډېر کمپوزونه جوړ کړي وه یا ډېرې سندرې راته پرتې وې، خو بیا په دې کې مو غوښتله چې
دغه د موزیک پروډوسر او دغه مشوره مو واخم سوې لا خو مشوره راکړې ما خپل انتخاب لودي درې دانی مو به په دغه کې د ټولې کړې وي به ما د درې سره چې زم زم ما کې به موزیک پروډوسر ویل چې دغه آشنا سندره به وي هغه واقعا ډیره سخته و ځکه نه وو نو امکانات نو سره برابر سوله قرار قرار که واقعا یو سندرغاړی دی یو هنرمند دی چې دا د وسره جلا کوم سندرغاړی هغه چاته وایي یا سندرغاړی چې هغه صرف سندرې بولي تکراری هم بولي کاپی هم بولي او هنرمند هغه چاته وایي چې هغه واقعا زحمت باسي نوښت کوي یعنی هر څه کې نوښت کوي.
آسیا جان د لومړی سندره پاک لکراته وای کله چې لومړی سندره مو ثبت کړه او بیرته مو ولید ل واوري دل نو احساس مو څه و زکه چې د لومړی سندره کده یو هنرمند دی او که دی یو شاعر لومړی کار وی لومړی شعر وی هر څه پایل یې ډیر شیرین وی ډیر نږدې وی احساسي او عاطفي لحاظ نه نو تاسو خپل د احساس نه راته وای
تمام چیز ما احساسم یعنی ډیر شو ډیر الیو ځکه چې ما خپل یو څه کړی وای خپل می یو څه چې می پنیات کې وای چې هغه د شد شاعر شیر او په پښتنو کې زلمړی شد و ما چې هغه هم د وی شد یا د وی شد نه شیر راوخه سندره کې بیا ما خپل هغه کمپوز کی او هغه نظم او نظم ډیر سخت دی نسبت په غزل ته چې کله سره کمپوز ای او بل دا ما په یو دسي کمپوز کې واچوې چې مال دا باید زما ای دا باید زما رنگ ولري دا باید هغه په اصلاح یو دسي چې چا نه ویلې زه نه وایم چې دا به اورېدونکو ته ښه آباد دي دا هغه قضاوت اورېدونکو په لاس کې هغه زه نه وایم خو یو څه چې ما غوښتله هغه مې په دې سندرې کې کار کړل
اسیا جانې د شیر او کمپوز پاک لراته وای کمپوزونو کې معیار څه ټاکلې ده او همدارنګه شیرونه څنګه انتخابوي په دې حق لوریدونکو ته معلومات ورکړي
په دا ورستوي کلو کې چې ما ولیدل چې په پښتو ژبه کې البته په پښتو ادبیاتو کې و ملیدل چې نام خدای موږ دومره ډیر شاعران لرو او فوق العاده شي شاعران لرو ډیر ښه شاعري کوي نو بیا مال مجهولی دا دا شیرونه نوایو دا ما هغه وخت مطالعه کول او ما واقعا د درد اخلاص خوان ترې اخستی یا تر اوسه پورې زه مطالعه کوم ما خواندم ترې اخم په دې خاطر چې د شودو په شاعری کې زه ډیر نوی نوی څه وینم هغه هغه یا هغه موضوعګانې یا هغه الفاظ د نارینه په شاعری کې کم دي ما نه دي لوستي یا یعنی بیخي چلا دی بخی سر یعنی داز ما احساس دی تقدر ما تری اخیست دی نو بیا می واقعا شیر تا کتلی دی اگه دا شیر نویات نمی کتلی چی غمجن شیر دی دا خوشی شیر دی مثلا دی او رابطه لری یا مثلا دا پسرلی سر یا مثلا دا موسم سر دا یا دا حالات سر دا سیاسی حالات سر حتا نو پا اگه دلیل می بیا اگه شیر را خست دی د موضوع په حساب کمپوز کړی مې دی او مخکمه میا د کله چې زه په اصطلاح شعوري زه د شود شیرونه خپل سندرو ته انتخابوم
آسیا جانې کا په دې برخه کې دارا ته وایي چې په ټوله کې تاسو څومره سندره ثبت کړی دي، ویډیوي مو څومره سندره دي، او د لاس لاندې مو تازه سندره هم شته کنه؟
ویډیوي می په اسلاک په استډیو کې می تقریبا نه دانی کلاس دانی په استډیو کې ثبت کړی دي، او دوی دانی می لایف په خبرونو کې ویلي دي تقریبا تولید په حساب کوم، په داش په کالو کې می دول سندري ویلي دي. طبعا کمپوزونه به خبره ته پراته دي، خو په اصلا سبتول کار پر کول او ټول شان ورته ماده کول، یعنی دا ډیر وخت غواړي، اقتصاد هم غواړي، یو څه مشکل ده. خو بیا زما په نظر سره شپږو کالو کې دول سندري به کفایت کوي، تر دې اضافه که سړی وایي کیف هم نه لري.
تر اوسه پورې داسې کوم فیډبک یا داسې د اوریدونکو نه ستاسو له مینوالو نه داسې کوم پیغام تاسو ترلاسه کړی دی چې واقعا تاسو احساس کړی چې تاسو دغه سندره یا دغه هنري شاهکار چې تاسو کړی دی دومره زیات تاثیر کړی پر هغې باندې، دغه یو لکه یو خاطره هنرمند لپاره تاسو کوم وخت داسې څه ترلاسه کړی؟
بالکل بالکل، زه کله کله وینم داسې دی دغه موسیقي یا خپل سندری کا یوازې د پښتو سندری راوخو کته سپام وکي پازي سندری محفلی دي چې هغه د خوشحالي سندری دي، مثلا صرف محفلو کې ویل کیږي یا ځوانانه تانه سره کې یا پیغلی مثلا ورته غدیږي، دا یو جلسه. بیا مثلا قوالی سندری لرو، غزل سندری لرو، پاپ لرو، پاپ او غزل مو سره ګډ کړی دي، یعنی د موسیقي د نوې الو سره. نو کریشیا درته وایم دا د هر یو خپل ځان ته جلا جلا اوریدونکي یا لیدونکي هم لدی. نو زه چې کله کله ماته په دغه یوټیوب چینل لرم، په هغه کې بعضی کسانو ډېر ښایسته کومنټونه راته کړي، داسې کومنټونه نه چې ماته ډېر صفات کړي، دغه شعر یې یاد کړي، موضوع یې یاد کړي، او ماته کله کله وایي چې موږ هیڅ بل ښځینه پښتانه نه دي لیدلې چې پر دغه سي موضوعاتو باندې سندرې وایي. صحیح ده، یو د سندری ستا مثلا چې د نوري پښتنې سندرغاړي وای چې اله مکتب خلاص کی دا وکیاغه وکیاله مسافر سماله لاله میولاړي دا دی غسي، واغه چې دی هغه ټول په تکراری د پدغه دور ریتمو کې په دادراو په مغولي کې مثلا هغه یا مثلا په اوبل کمپوز کې د شیر واچي یو شی تری جوړ کی، هغه اصلا شیر هم نه دی، تصنیف دی. خو زما از ما سندری چې دی هغه ټول شیرونه دی، هغه ټول اثرونه دي.
د ورستۍ سندرې په اړه مو کلک معلومات راکړئ، شعر او کمپوز د چا دی او څنګه مو وغوښته چې دا سندره وایي؟
په ورستۍ کلو کې مثلا دوهم واده، دریم واده، هغه هم د لوستو کسانو سره، د دې کسانو سره چې هغه واقعا د تمدن یا د دیموکراسي دعوی کوي، یا خلګه په ټولنه کې دغه پیژندل سیوی دي. مګم چې ګوره دوم واده وکي، دریم واده وکي، او هغه شته چې دوام یا دریم شته کیږي، هغه هم لوستي لسانسای بل د دې چې راتېسته په وطن کې خدا به خي او عام خبره ده، او په دې موضوع باندې هیڅ هیڅ ونه لیکل، نه مقاله ولیکل، نه لیکنه ولیکل، نه او سندره پر جوړه کنه او شعر پر وایي. نو دا موضوع چې د بیا خلک اعلانونه کوي او نور خلک مبارکي ورته وایي چې موږ انتقاد پر کوو، چې په دې خاطر چې مثلا اعلان چې وسی هغه په خواله رسنیو کې هلته خو ته هڅه آزاد دي، بیا وایي نه ژغ مور ته کوي، دا د دې شخصي مسله ده، نه دا شخصي مسله کده. نو بیا په خپل کور کې دی وساتي، موږ چا دروازه مونږ نه د ټکولې چې موږ وایسته شخصي کور څنګه دی، خو چې اعلان کوي بیا ځانونه ورته ټینګ کوي. نو موږ دغه وایي چې دغه دوهم دریم یا څلورم واده چې دی وای چې وای دا په اسلام کې روا دي، په دغه شکل او په دغه صورت او په دغه شرایطو کې چې دی کوي، دا مطلق شرط دی. او که مثلا د دې مدرن ټولنې په حساب راوخو، هیڅ یعنی د انساني کار نه دی، د مدني ټولنې یو خلاف کار دی. ما ډیر دوستانو ته د څو کلونو کې چې مال راسي دغه برکه یو څه وایو، مګم باور وکه دا سندره ما ویل خپل شاعری، دا سندره ما خواستره وکه، یغې نه د خبره کړې، په دې خاطر چې
یا به د خلکو د منفی کومنتونو سره په اصطلاح ځان ګوري، او یا به دای ځکه ډیر پروین ملال ډیر مترا لیکواله ده، ډیر مخوره شاعر ده، واقعا فوق العاده شعر وایي، او یا به دای چې مثلا د غډیرو شاعرانو فرهنګیانو دوی ډیر ډیر اکثریت وي دوم ودونه کړی دي، دریم کړی دي، پار دلیل چې کړی دي خو کړی دي، یعنی هغه خپل د شعر سندره خبره نکله، یعنی دا موضوع دغه سکړه ده، او دا ډیر غلط موضوع ده. موږ باید پر دې باندې پتیره، بیا فرهنګیان باید پر دې باندې نیوکه وکړي. نو دا زما یو خاص اعتراض لو، هر څوک که طالب دو مو درېمه کوي، مثلا نالوستي سره کوي، زه دغه څه ګیله نه کوم، هغه دغه هدف دی، دغه ژوند دی، دغه څه روزل شوی دی، اما که یو لوستي فاکولته پاسه یا نه پوهېږم نیکټایي پوشه یو مدرنې کوي، او بیا بیرته وایي چې دا د اسلام ماته روا کړی دی، پر دې باندې زه انتقاد کوم، او دغه زما انتقاد او دغه زما اعتراض دی.
اسیا جانې، په راتلونکي کې مو هم داسې کومه موضوع په نظر کې ده چې سندره پی وایي، او یا هم کمپوز پر جوړ کړئ، او یا داسې تازه شعر چې تاسو په نظر ټولنې کې ورته ضرورت ډیر زیات، تاسو ور باندې کمپوز او سندره جوړ کړئ؟
بله، زه به جوړ کم، خو کچیر زخ یوازې اعتراضي سندره وایم هغه بیا خوان نه کی، زه خپلم دغه سره ډیر خوان نه اخم، په دې خاطر چې زه خپل یو خوشاله انسان یم په مجموع کې، یا مثلا مخکې مول چې مل زدلته خوشاله یم، نو چې خوشاله یم بعد خپل خوشحالي اخم په هنر کې، او څه ون غاړم، یا مثلا اوریدونکو ته یا اصلاح مینوال ته ورکم، نو کله کله کوشش کوم چې د سې موضوع راوخم چې هغه باندې څوک نه ژغیږي، که د سې یو څه یې لرمه، دغه شیرونه لرمه، یا راته پراتی دی مثلا د کمپوزو سره دا کوم، خو زه مې په دامنس کې باید یو څه د خوشحالی سندری می مثلا چې هغه د واقعا یو انسان ته خوشی ور بخشي، هیلی ور بخشي، او راتلونکي ته په اصطلاح هیلمن کوي یا هیلمنی کوي، دغه یو څه باید وي.
مننه آسیا جان، ډېر خوټ کو ته د اشاره وکړه ک د خپل ادبي او فرهنګي ژوند خوږي یا تاریخي خاطري را سره غوړي شریک کړي، او ک د فرهنګي برخنه ادبي او فرهنګي برخنه نه غوړي، نو خپل شخصي ژوند کې کومه جالبه خاطره چې تا ته جالب وي، اوریدونکو ته جالب وي، نو تاسو کولای شئ چې اوریدونکو سره شریک کړي.
کوم پیاټ په 2021 کې چې رژیم بدل شو، او ما دستی اولین سندره یا در رژیم روست اول سندره ما اول زما ذات پنامه
دخپل قسمت سر هر جای بجنگ دم نڑی دم زمی دهیلو پئیرو کی سوز دم نڑی دم نرات ڈاڈا چاو حالا نشوم سیوری پچا دنیستی جوڑ سپیر دیوالوم شڑیدم نڑیدم ٹوپک دبل اورا دورور زرمی دمور پا نرشا پخ پولو وینو کی پخ پلا شبیدا یو آشی باکی گنا شبی تو بہم شبیدا زماد زاد دور قبولو نارہم شبیدا یو آشی باکی گنا شبی تو بہم شبیدا مامی دخبل وجود زرائی رہم با
جنگل کې می وایلې چې د شیر د زمزمه نیازی او مهرتاج او مریم صافی دي، یعنی د درو شاعران شیرونه می ترګات کله. بیا موږ جنگل کې د مینی سارو لونو پانی تازه را رژیدلی وې، نو نیت مو کې چې دغه تازه را غلې د منی دی ودا دی، نو دغه سندره چې مسبتوله
اخر کمرمین راته ویل چې ورته د خیدا یو په ځنګلي کې لارې د لیسه په اروپا کې نه چې خلک پلی پکې دي مثلا پکې روان دي بیا یو خاطر وبل خاطر طبعا چې وړې وړې ونیم دي دغه ونو په مابین کې ولنه نو زه چې دلته دي سندر وایا هغه چې ځالته نه نو تم هلته ډېرې بدي پشې ولې پشې په فارسي ورته وایي کندریان غوماشې ورته وایي نه پوهېږم د نور د نورو لهجو پښتانه څه ورته وایي خو خیر هغه پشا یې ډېره همه نوم ده نو دوی زه پر سترګو پر شا باندې یعنی وچچلم دغسې کړلم اخر چې دا سندره خلاصېدله زما سترګې وپړسېدلې نو دغه مې یو خاطره وه چې هم ډېره جالبه وه او هم سترګې مې نسبې ګرویالی ځکه هرایش مې ټوله خرابېدی
ډیر زیاته مننه آسیا جان چې په خبرونه کې مور سره ګډون وکړ ک کوم خوخوي خبرونه به تاسو په یوې سندره پای ته ورسوو
ستانه ډیره مننه فرشته جان او تاسو د خبرونه ډیره مننه یا د خبرونه د کارکونکو نه چې زم ملمنه کلم او زړه خواله مو سره وکړه کتم ستونی مې درد دی خو زه دا بنان کوم زه پر نور باندې خاندم ام هنرمند هغه دی چې د صفر څخه شروع وکي که ستونی درد کوي که نه کوي باید هغه کوي چا ورته چې زمزمه وکړي باید وی کې ونه څه کولای هغه هنرمند نه دی
کرات و بخشی تور توری دل مرو پشانی او او برا کری دس پوش میل چینو جامی می جوڑی دہاری رو شبنم شندو ترنگ دمر جا دستور گتور می بید یو درش پو لاست باہو دا حالی شود گنگرو دا جانتی سمدرو مختر ناد نور لغار دنی مختر ناد نور لغار دنی زبدی ٹولو باندی چوکڑما زبدی ٹولو تتابیر چنگشم دا داخا ٹولو دا بلوخ حسن بچوک وستائی زما د هستی زما د شایست بها بچوک وٹاکی زما خوابن زما میڑ زما تفسیر د حسن بیگا د بلچا پپالم خطلی مما تن را گوری زکا حق و هم باد گری دی زکا حق دو هم باد کری دی زما خاون زما میړ زما تفسیر
دبل چا پپلنګ.